ځوانانو خبرونه.
جوړونکی همایون هیواد.
د تاند څنګه درنو اوریدونکو سلامونه. په دې خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري.
دوی ته واځه به دغه تنسنه جوړیږي او د خبرو قصه کوم وسه دا اصل دلیل هم دا دی.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟
ټول را پوری خندل امام څه خلې نه شو بسله.
او ځوانان څنګه کولای شي په ځان باور پیدا کړي؟
منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي.
ځواني د پرمختګ لپاره یو ښه دوره ده، خو ځینې ځوانان په دې خاطر هم هڅه نه کوي چې دوی په ځان باور نه لري او له دې ویریږي که ناکام شي یا تیروتنه ترې وشي د خلکو د خندا به شي. همدا ویره سبب کیږي چې دوی ډیر ښه فرصتونه له لاسه ورکړي او لا نورو وروسته پاتې شي. افتخار مقبل هغه ځوان دی چې په نفس اعتماد کم و او په همدې سبب په ژوند کې له ډیرو ستونزو سره مخ شوی. دای وای کله چې په یو خصوصي خوانځي کې خونکې مقرر شو، دومره په ځان به باور وو چې د زده کوونکو په مخ کې خبره هم نشوي کولای.
ول شاګردان ته ودرېدم تختې ته، ټول را پوری خندل امام څه نشو څه خلې نشو بسله. دغه سي ورته ودرېدم، خیر کې یو شاګردان لړ شکایت وکړو، دا ما باندې ډېر بد تاثیر وکړ. بیا لړم غزم پریفو، بیا بل ځای ته لړم سی وی مې ورکړه. ځای کې بیا اوس ځای په خایسي ومنلم. به شاګردان ډېر خوشاله، درس مې انشاءالله ورو ورو جرات مې هم صحیح شو او درس ورکول مې بیخي شاګردان راضي وو. مونږ خپله سي او کور کې ماشومان مشمان باندې پریکټیس کول او ان تخته پیدا کړی و. خپل تخته باندې لیکچر ورکول او مشمان د زده کول او د انګلیسي دغه سمیتود باندې لاړ.
نثار احمد بل هغه ځوان دی چې وایي په ځان باور نه لري. د یې سبب کورنۍ بولي چې د تشویق پر ځای ډیر کله دته داسې خبرې کړي چې په ځان یې د باور وژلای.
دومره خپل ځان باندې اعتماد نه لرم. دا ټول د څه شي تاثیر ده؟ دا د تاثیر چې کورنۍ کې مونږ سره تشویق کړي نه یو. یا مثلا کوم څه چې مونږ وختلې دي هغه ته رسیدلې نه یو. لکه ما سوچ ځای نه مثلا یا مې کورس ویلای، مثلا کورس کې مې ښه نمرې اخیستې دي، یا سرټیفیکیټ مې ترلاسه کړی. عزت په ډیر خوشاله کور ته راغلی، ټول ته میل والا ما سرټیفیکیټ اخیستی ده. داسې مثلا دې ژبه کې ډېر نمرې ما وړي دي، یا فلانه ډپارټمنټ یا مثلا یو مضمون کې مې ښه نمرې اخیستی دي. دوی راته واځه به دغه تنسته نه جوړیږي، واځه ته خبرو قصه کوم وسه. دا اصل دلیل هم دا دی. نه دلیل ده چې اوس مثلا موږ اوس نشو کولی یو سټیج پر سر باندې لاړ سم یو څه باره کې خبرې وکړم. دا ټول دې هم تاثیر ده.
عبدالرازق منظور وایي هغوی چې ویریږي او په ځان باور نه لري، دوی ډېر وخت یو ډول او تکراری ژوند لري او د پرمختګ مزل یې ورو وي.
تر ټولو مهم یې ویره ده. هر څوک له دې ویره کوي کنه چې مثلا زه به یو داسې بې وزنه خبره وکم چې د یو چا د تمسخر سبب بشم. حال دا چې مونږ کچیرې خپل په نفس باندې اعتماد زیات ولرو، زموږ د کامیابۍ سبب کیږي. ولې دا چې مونږ اعتماد کمیږي په خپل نفس باندې او دا سبب د دې کیږي چې هغه خپل هدف ته ونه رسیږو او د ناکامۍ سبب هم کیږي. یعنی کچیر یو انسان وغواړي چې په یو کال کې یا په نیم کال کې شپږ میاشتو کې خپل هدف ته ځان ورسوي، هغه کچیر خپل نفس باندې اعتماد کمی نو لس کاله بعد خپل هدف ته رسیږي.
ظاهر څراغ چې په کم عمر کې کتاب چاپ شوی او اوس له یوې رسنۍ سره کار کوي وایي دا د ښوونځي له دورې په ځان کار وکړ او دا باور هم په ځان او هم د ځان په اړه په نورو کې پیدا کړ چې د ډېر څه کولای شي.
د دې انسان د روزنې جوړونې لومړنی بنسټ چې دی هغه کورنۍ ده. د ورپسې ښوونځی او پوهنتون همدغه سم که په ښوونځي کې یو ماشوم وهڅول شي، هغه باندې کار وشي، په هغه باندې یعنی د هغه په جوړونه باندې هغه ته خبرې کول، خبرې ویل هنر زده شي، او هغه دې ته وهڅول شي چې دې راپورته شي، خبرې وکړي، د خپل اند په آزاده توګه خلکو سره شریک کړي، نو دا زما په اند باندې چې د یو ټولنې ته د یو سالم انسان، د یو جوړ انسان وړاندې کول دي. کله چې ځوان دې حد ته رسیږي چې دې له ځان سره څه لري خو نشي کولای، ډار او ویره ورسره وي چې له خلکو سره شریک کړي، دا په خپله په انسان کې د هغه ځنځیر دی چې دی باید خپله مات دا چې به څنګه دې ماتول شي، دا به خپل ځوان ورته وهل لاره پیدا کړي چې به څنګه کول شي چې د خپل غاګ، خپل خبره، خپل یعنی هنر خلکو ته څرګند کړي.
هغه ځوانان چې په ځان باور کم وي یا ویلتې شاوخوا خلک هم وي چې په منفي خبرو یې روحیه ورواجنی. خو مسعود فیضی چې خپل له داسې کسانو سره مخ شوی وایي هڅه یې کړې چې له هغو کسانو لري ووسی چې په ځان د باور ورختمه وي.
زه یو مثال دالرم، په وخت کې زما سره زما د کلی زخړې خپل وان یا ملګری په فیسبوک کې ول بیا کله چې ما کوم شیر پوسټ کړ یا کومه لیکنه به مې وکړه خو ته باندې دوی سره به نه و جوړه کنه دوی ذهنتونو سره بیا به ډول ډول داسې کمنټونه راتلل داسې میسیجونه به راتلل چې هغې به زه ځورولم او نه به کېدل چې د هغوی سره هغه دلیل هم وایي ځکه چې مجازي فضا او دوی زموږ نه ډېر لرې وو کنه که چېرته نږدې وایي کېدای شي ډول هم قناعت ورکړی وه بیا ما خاته دا وبلله چې هغه ټول مې لرې کړل پرې مې نه ښودل چې هغه زما روحیه کمزوري کړي زه د ګڼ شمېر داسې مسایلو سره مخ شوی یم په کورنۍ کې مثال داسې مسایلو سره مخ شوی یم لکه د فلاني زوی کولی شي ته یې نه شي کولی مګر ما باندې اغېزه نه ده کړې ځکه چې زه پوهېدم چې زه تر هغه ښه کوی شم که هغه په یو برخه کې مثال کار کوی شي کېدی زه په بله برخه کې تر هغې ډېر پیاوړی وم او اوس خپلې کورنۍ ته او خپل شاوخوا خلکو ته مې دا ذهنیت ورکړی دی دا مې پرې منلي دي چې مثال زه چې څه کوم یا مې څه کړي دي هم یې کولی شم او هم مې ښه کړي دي.
د حنیف تسل په باور ځوانان چې څه ډول فکر کوي تر ډېره ژوند یې هم هماغسې وي. د نوموړي په وینا که ځوانان غواړي چې ژوند یې ښه شي باید د ځان په اړه مثبت فکر وکړي او په ځان باور ډېر کړي.
هغه څه چې مونږ فکر کوو هغه زموږ په کړه وړو کې اثر کوي. یعنی که مونږ چیرې ووایو چې زه یې نشم کولی خو طبیعي د پکړه وړو کې هغه کوم کار چې هماغسې کېږي خو که چېرې کوشش وکړو زه بیا کولی شم. یعنی ځینې کلمې دي چې باید هغه هر وخت مونږ له ځان سره تکرار کړو مثبت فکر وکړو یعنی ښه فکر وکړو لکه هغه هر وخت باید مونږ ووایو چې زه کولی شم زه وړتیا لرم زه قوت لرم زه فرض مثال نه ناکامېږم د دې پر ځای د دې هغه بل منفي اړخ راواخلو دغه مثبت اړخ باید ووایو لکه منفي اړخ دا دی چې ولا زه به ناکام شم یا زه نشم کولی یا زه دومره چیرته قوت لرم دغه کلمې دي چې کله مونږ په ذهن کې راتاویږي هماغه په ژوند کې هم عملي کېږي. یعنی هر وخت باید په ځان اعتبار ولرو مثبتې خبرې وکړو مثبت کړه وړه په خپل ځان کې زیات کړو.
ساندې څنګه خپرونه له ازادي راډیو څخه اورئ؟
دا چې ولې ځینې ځوانان په ځان باور نه لري په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي او ځوانان څنګه کولی شي چې په ځان باور پیدا کړي په همدې اړه مو له ارواپوه پوهنمل شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد یو شمېر ځوانان په خپل ځان باور نه لري، عوامل یې څه دي ولې دوی په ځان باور نه لري؟
اول مورد چې ما ولید هغه هدف و ډېری تنکي ځوانان او ځوانان په ژوند کې یو مشخصه موخه یو مشخص پلان او مقصد نه لري او دغه د دوی اروا ټوکی او پر نفس اعتماد له منځه وړي. دویم هم مقایسه ده، دوی معمولا یا ځان له خلکو سره یا کورنۍ له خلکو سره نور ځوانانو تنکي ځوانانو سره مقایسه کوي. دریم توقعات یا غوښتنې دي، ډیری ځوانان او تنکي ځوانان له ژونده ډیر څه غواړي، ډیر زیات له خپلو وړتیاو او له خپلو توانایانو نه ما وره هغه څه غواړي. څلورم مورد د والدینو د مور پلار او د کورنیو پاملرنه ده. له بده مرغه باید ووایم چې ډېری کورنۍ خپلو بچو ته خپلو ځوانانو او تنکیو ځوانانو ته ډېر پام نه کوي، ډېره مینه یا ښه مینه اس مناسب اړتیا وړ مینه او محبت نه کوي، ډېری کورنۍ مهربانه نه دي او په ډېریو کورنیو کې تاوتریخوالي ستا او لیدل کېږي. پنځم مورد د فشار مسله ده. له بده مرغه ووایم چې ډېر ځله د ځوانانو د تنکیو ځوانانو مسله د دوی سټرسونه دي، یعنی د استاد لخوا فشار، د ملګرو لخوا فشار، د کورنۍ لخوا فشار، د ټولنې لخوا فشار، د همزولو لخوا فشار، په هر چیرته په یو ډول په یو ډول په یو نه په یو شکل فشار. شپږم مورد زه احساسوم هغه د آزار و اذیت مسله ده. دوی معمولا په کوچنیوالي کې ځورول سوي یا اوس ځورول کېږي او دا د دوی پر نفس اعتماد ټیټوي. اووم هم د ملاتړ نشتون ده. معمولا ځوانان تنکي ځوانان او په ټوله کې انسانان وخت نا وخت له ستونزو سره مخامخ کېږي. که په داسې شرایطو کې یو لوی یا مور پلار یا کورنۍ مرسته ورسره ونه کړي دوی خپل پر نفس اعتماد بایلي. اتم مورد محرومیتونه دي. تاسو پوهیږئ چې ډیری ځوانان او تنکي ځوانان په افغانستان کې له ګڼو محرومیتونو سره مخامخ دي. هغه سهولتونه او اسانتیاوې چې په ژوند کې باید موږ یې ولرو هغه نه لري. نهم مورد د یوه وچ دیکتاتورانه، ظالمانه او سخت چاپیریال سیاست شتون ده. هغه دولتونه، هغه سیاستونه، هغه ټولنې چې وچی دي او مقید دي، بسته دي ټولنه په نل نظره، هغه په ټولنه کې معمولا ځوانان او تنکي ځوانان پر خپل نفس اعتماد له لاسه ورکوي.
په ځان د باور نه درلودلو پایلې څه وي؟ نه هغه ځوانان چې په ځان باور نه لري کومې خواته ځي؟
له ګڼو بریاو شاته کیږي. معمولا قربانی شخصیت پیدا کی، یعنی یو ډول ایثارګره او به اسلام هر چیرته دوی کوشش کوي خپل حق تیر سي، لګړ وروي ستونزې سره مخامخ کیږي، اروي اختلالونه پیدا کوي، ټولنیز اختلالونه ستونزې پیدا کوي، په خوب کې ستونزې پیدا کوي، یو ډول تسلیم یارچته پر برخه کې تسلیمیږي، ډیر ځله وابستګي په نورو باندې، په کورنۍ، په مخالف جنس، په لویانو، په دیو، په وابستګي عاطفي ستونزې پیدا کوي، یو ډول بی باوره او ستونزمن ژوند لري. له بعد مرغه که موږ وکولای شو چې دغه په نفس اعتماد ستونزه په خپل وخت حل کړو، نو موږ ممکنه ده چې د ځوانانو او تنکې ځوانانو ګڼې ستونزې چې کېدای سي ورسره مخامخ سي له منځه یوسو.
مننه استاد. وروستۍ پوښتنه دا کوو چې ځوانان څنګه کولای شي په خپل ځان، په خپل نفس باور پیدا کړي.
د حلارو په برخه کې غواړم د ناتانیل برندن او مارتین ځینو وړاندیزونو ته اشاره وکړم. ناتانیل برندن وایي چې یو ځوان خپل ژوند هوښیارانه کړي، که یو ځوان خپل ځان ومني، که یو ځوان خپل مسؤلیت ومني، که یو ځوان په ژوند کې غوڅ او قاطع واوسي، که یو ځوان خپل ژوند مخیص کړي، که یو ځوان وکولی سي چې د خپل ژوند او د خپل ژوند ټولې چارې منسجمه کړي، دی کولی سي په خپل نفس باور او اعتماد لوړ کړي. یعنی ناتانیل برندن د اعتماد به نفس، پر خپل ځان باور او پر خپل نفس اعتماد او یو باورمند ژوند ته شپک اصل ورکی چې او شرانه ژوند ده، د ځان منل دي، مسؤلیت منل دي، قاطعیت یا غوڅتوب ده، موخه ده او انسجام ده. که دغه موارد ترسره سي، ناتانیل برندن په دې باور ده چې دا ځوان او تنکی ځوان کوی سي پر خپل نفس باور لوړ کړي یا پیدا کړي. او مارتین هم یو مطرح ارواپوه ده چې په دې برخه کې ګڼ نظریات لري او د هغو افراد او اشخاصو لپاره چې پر نفس اعتماد نه لري، دی پیشنهاد کوي چې باید منظم کالي واغوندي، منظم فکر یا مثبت فکر وکړي، مثبت عمل وکړي او آماده واوسي، چمتووالی ولري ژوند ته، د ژوند چارو ته، امورو ته. مارتین په دې باور ده چې دی کوی سي چې پر خپل ژوند کې پر خپل نفس باور او اعتماد ولري.
درنو اوریدونکو، دا وا د دیونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې ونی ښه وخت ولرئ.
سپما کول څه ګټه لري او ځوانان څنګه کولای شي چې سپما وکړي؟ ځوانان چاید لري کې دې شی و برخه سپما کړي، خو داسې ځوانان هم شته چې سپما نه کوي، وايي د سبا پته نه لګي، هر څه چنن لاس ته درغلل، مصرف کړه او لښوند خوند واخله. دوی که هر څومره ډیر رایت هم ولري، د سپما غم نه کوي. زاهد د ځوانانو لړل یو دی چې سپما نه کوله، یو وخت داسې هم پرې راغی چې کاری له لاسه ورکړ او ډیر وخت په اقتصادي ستونزو کې تیر کړ.
ما درآمد درلودای، وظیفه می و، خو په خپل وخت کې هغه وخت چې ما باید سپما کړې وای، هغه وخت ما هغه څومره سیالتیا و دومره سپما ونه کړله. وروسته بیا ستونزه دا را پیښه شوه چې ملګرو ته اړ شوم، نورو دوستانو خپلوانو ته، تر څو له هغوی مرسته وغواړم، چې دا ډېره سخته وه او په دغو شرایطو کې لا دغه موضوع سختی کی.
نصیب الله ستانکزی هغه ځوان دی چې وایي ځان ته سپما کوي، ځکه دی زده کوونکی دی او باور لري چې په راتلونکي کې ډیر مهم څه مخته راتلونکي دی چې دی باید له مالي اړخه ځان ورته تیار کړي.
زه خپل شخصا سپما کوم، ځکه چې د ښوونځي مطالعه مې زه زیات وسایلو ته اړتیا لرم او ضرورت ورته لرم. دا چې زموږ تاسو په هیواد کې اقتصادي ستونزې ورځ تر بلې پر زیاتېدو دي، او موږ تاسو باید سپما وکړو، ځکه چې موږ تاسو ته په هر وخت کې په کار راشي.
د اقتصادي مسایلو کارپو داود مایار وایي په خوابان ماشومان هم سپما کوله، خو اوس ښکاري چې په دې برخه کې د ځوانانو توجه کمه شوې ده او د خپل راتلونکي لپاره سپما نه کوي.
که موږ تاسو په یاد وي، د خلک په شکل ماشومان به پیسې ذخیره کولې، یعنی د پسنداز تربیت د دغه ماشوموالو نه شروع کېدله. خو متاسفانه په اوسني شرایطو کې چې کله ماشومانو ته چی په کار کېږي، د مور او پلار طرف یا د فامیل طرف هغه عاجل ورته آماده کېږي. یعنی دا مسله د پسنداز ذهنیت یو اندازه ضعیفه کولی شي چې دا عرف په هر سن و سال کې یا دا عادت سره په ځان کې ژوندی کی. د مثال په ډول یوه طریقه دم کېدای شي چې مونږ خپل مصارف یاداشت کو او د میاشت په آخر کې دم مصارف وکتل شي او په دې کې کوم غیر ضروري مصارف چې شوي دي هغه ځنې حذف کی. د خپل یو هغه راولي یعنی یو مدیریت راولي او باعث دو کیږي چې حتی په لویو مسایلو کې دغه شخص د خپل عواید مدیریت کی.
د ښاغلي معیار په باور سپما دا نه ده چې یو کس بیخي مصرف ونه کړي، بلکې سپما دا ده چې عایدات او مصارف په ښه ډول مدیریت شي.
د مثال په ډول ځینې خلک داسې فکر کوي چې پس انداز مصرف نه کول دي، یا کله چې موږ یو شخص ګورو چې په مصارف او مخارجو کې سختي کوي بیا خلک وایي چې ګویا دا شخص د پس انداز په حال کې ده، حال دا چې دا تعریف ناقص ده. د پس انداز اصلي معنی مصرف نه کول نه دي، د پس انداز تعریف یا معنی د مخارجو او د عوایدو مدیریت کول دي.
د اقتصاد پوهانو په باور هغوی چې سپما کوي په راتلونکي کې به یې مالي ستونزې کمې وي او له دې اړخه به مطمئن وي. دوه ځوانان صدیق خان او سیف الرحمن غریبیار هم وایي چې سپما له ځوانانو سره مرسته کوي چې سختې ورځې پرې رانه شي.
سپما خو دوه ګټې لري، یو ګټه دا ده چې خپل سپما کول انسان د اسراف نه ساتي، یعنی که ته چیرته سپما کوې نو بیا اسراف نشې کوی، او که چیرته اسراف کوې بیا سپما نشې کوی. او بله دا ده چې کله مونږ سپما کوو د سپما کولو کې کومې پیسې چې مونږ سپموو هغه مونږ ته په سخت وخت کې پکار راځي، یعنی کله چې مونږ وظیفې نه وظیفه پرېږدو یا مو څوک وظیفه نه راکوي یا وظیفه نه پیدا کیږي، کومې پیسې مو چې سپمولې وي هغه مونږ ته په هغه وخت کې بیا په درد خوري، یعنی مونږ خپل هغه مشکلات مالی مشکلات پہ حل ورس.
سپما د هر انسان لپاره په ژوند کې ضروری ده، ځکه سپما ځان او خپل کورنۍ ته د ښه ژوند او ښه اقتصاد په برابرولو کې مهم رول لري. زموږ په ټولنه کې د شته فقر لامل که څه هم بیروزګاری بلل کیږي، خو د روان فقر یو لامل دا هم ده چې موږ په هغه وخت کې چې عواید ولرو، کاروبار یا وظیفه ولرو، بیا نو سپما نه کوو او وروسته بیا له ستونزو سره مخ کیږو. کله هر داسې انسان څخه پوښتنه وکړو د هغه د اقتصاد په اړه اقتصاد جوړوي، نو شاید هغه د ښه اقتصاد یو لامل سپما وبولي. نو هر انسان ته لازمه ده چې د معاش په وخت کې، د عوایدو په وخت کې دی یو څه نقد پیسې سپما کړي.
چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، د سپما کولو ګټې څه دي، او که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول یې کولی شي، په همدې اړه مو د یوه خصوصي پوهنتون د اقتصاد پوهنځي له استاد سید رحمان عمران سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. عمران صاحب، لومړی پوښتنه مو دا ده چې ولې ځینې ځوانان سپما نه کوي، یعنی دوی داسې فکر کوي چې د سبا پته نه لګي نو هر څه چې لاسته درغلل همدانه نه مصرف کړه، دوی ولې په دې اړه فکر نه کوي چې سبا هم ژوند شته، دوی باید سپما ورته وکړي؟
زیاتره ځوانان د ژوند لپاره پلان نه لري، په دې معنا سره سي لنډمهالی، اوږدمهالی او منځمهالی پلان نه لري چې موږ به سبا څه کوو، یعنی په دې معنا سره که دغه اوس چې زه چیرته کار کوم که دغه کار ونه چلید زه څومره کولی شم ځان وچلوم، څومره کولی شم خپل ژوند وچلوم، څومره کولی شم د خپل ژوند اړتیاوې پوره کړم، دا پلان نه وي ورسره. خو که فرضاً دغه وظیفه مې هم وي، دغه دنده مې هم وي، دغه د عاید سرچینه مې همداسې روانه وي، خو زه باید د یوې بلې ورځې لپاره په دې فکر وکړم چې زما دغه انرژي، دغه توانایی، دغه قابلیت، دغه استعداد شاید د عمر په تېرېدو سره راسه همداسې پاتې نه شي، زه باید د هغه ژوند لپاره هم یوه سپما ولرم. په نننۍ نړۍ کې ډېر ځوانان سي له ستونزو سره مخامخ دي، له اندېښنو سره مخامخ دي، او یا همدارنګه عمر چې بیا تېرېږي دغه اندېښنې ورته په لویو مسایلو اوړي، یو همدغه علت چې دوی سپما نه وي کړي. نو دوی به په آینده ژوند ژوند کې لسټریس نه هم بیغمه وي.
مننه عمران صاحب، د سپما کولو ګټې څه دي؟ یعنی هغه ځوانان چې سپما کوي له هغه ځوانانو سره به ژوند څومره متفاوت وي چې سپما نه کوي؟
د سپما کولو ډېرې ګټې دي. تر ټولو مهمه ګټه دا ده چې ته بل اخر مالی استقلال ته رسیږي، په ژوند کې اقتصادي استقلال ته رسیږي. او که چیرې ته مالی استقلال ونه لري، دا تا ته د وخت په تیریدو سره په سټریس، فشار او یا داسې په غمونو اندېښنو باندې اوړي. نو اوله ګټه همدا ده چې ته مالی استقلال ته رسیږي. دوهمه ګټه دا ده چې ته د خپل نسل، دغه د خپلو اولادونو آینده ته تضمینولی شي، دوی ته د ښه ژوند د پیدا کولو زمینه مساعده کولی شي، او په دې ډول سره ته خپل ځان هم هوسا کولی شي. ځکه چې ستا دغه نسل ورسېده، نو دوی به طبیعي د زموږ او تاسو د افغاني ټولنې پر اساس سره هغه کار کوي، ښه ژوند جوړوي، مور او پلار سره ډېر اسودی، بلکې دا ټوله کورنۍ ورسره اسودی. دا ګټه ده. او بله خبره دا ده چې په سپما کولو سره کولی شي چې د ټولنې په یو مفید عنصر بدل شي، د ټولنې په یو داسې عنصر بدل شي چې بالاخره له ټولنې سره دای مرسته کولی شي، له ټولنې سره دای کومک کولی شي. دا هم ده چې ته کولی شي په د ژوند په نورو برخو کې، په اقتصادي فعالیتونو کې، په مالی برخو کې ته پانګونه وکړي، ته لږ نه بیرته عایدات ترلاسه کولی شي. مثلا دسې نورې د ژوند اساسي اړتیاوې دي. اوس کومه اړتیا چې ده، ستا اړتیاوې یو وړې کورنۍ ته بسنه کوي. مثلا ته میرمن دي، دا ماشومان وړ دي، خو د وخت په تیریدو سره دغه ماشومان غټیږي، لویږي. نو د دوی لپاره هم مهمه دا ده چې باید ته هغه سپما ولري، او دغه سپما شوو پیسو څخه دوی ته تسهیلات او د ژوند اسانتیاوې برابرې شي.
مننه. ورسته پوښتنه مو دا ده که ځوانان وغواړي چې سپما وکړي څه ډول کولی شي؟
د دې مختلف لارې دي، بیلابیل لارې دي، خو تر ټولو مهمه اوله دا ده چې د سپما ذهنیت باید رامنځته شي. په دې معنی سره سي اول باید دا ذهنیت وي چې زه باید د خپلو ګټل شوو عایداتو یوه خاصه برخه دا زه باید سپما کړم. ته باید د دې لپاره پلان ولري، پلانینګ داسې قوي پلانینګ ورته ولري. لومړی خبره همدا ده چې مثلا که زما معاش دی 10,000 افغانۍ یا 10,000 افغانۍ یا 15,000 افغانۍ، څومره زما لومړنۍ اړتیاوې په پوره کېږي. په هر ډول سره باید د همدغه عایداتو یوه برخه سپما ته تخصیص شي. ګټه دا هم ده چې څنګه موږ کولی شو سي په آینده کې د دغه سپما شوو پیسو نه په تجارت کې کار واخلو، په ځینو نورو اقتصادي فعالیتونو کې انگیج شو، مصروف شو، بوخت شو. او د دې ترڅنګ دغه یو ذهنیت باید رامنځته شي. د دغه ذهنیت لپاره باید پلان وشي. د ټول عمر په توګه، د ټول عمر په امتداد سره کیدلی شي چې دغه سپما بالاخره دوی کولی شي په نورو فعالیتونو تبدیل کړي، او له نورو فعالیتونو هم دوی عایدات لاسته راوړي.
اوریدونکو د تانې څنګ د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي، زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشال د اقتصاد، د سیاست، اجتماع کب دا خونه خدای ورکړی ده، اجتماع ورکړی. تاسو ولې سلبول؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه که کولی شي دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
سما حق د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له 2 تر 8 بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
کردم دنیا والا کم دس
شونځي کې داول سینسه نیولې تر دول سمه پوری مدیره سرمالیمه مالیمان خاله ټول شي سیوی
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه د حکومتي چارواکو سره مخې دي
افغانستان کې جوړه صورت د شذو حقونو تر پښو لاندې کېږي هله چې ځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زمون څه زماینه کی اما اصله چې د تحصیل مساله شي خپل لول نه پریږي
زما حق د شذو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو
د ازادي ملما السلام علیکم د ازادۍ ملمخ پرونه ته خرغلست ترنو اوریدونکو په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربایم د ازادۍ ملما په پروګرام کې موننن یو افغان چې په افغانستان کې یو تعلیمي مؤسسه اداره کوله خو اوس په ترکیه کې اوسېږي ملما دی سمی الله شینواری د ترکیه په پلازمینه انقره کې د کډوال په توګه په داسې حال کې اوسېږي چې وایي برخلیک نه دی روښانه نوموړی په ننګرهار کې د ډاکټر اشرف د طبي علومو د انسټیټیوټ مشر وو او د جمهوریت نظام پر مهال د افغانستان د ځوانانو د عالی شورا منتخب غړی هم وو په دې خبرونه کې له ښاغلي شینواری سره د تعلیمي مؤسسې د برخلیک په ترکیه کې د ژوند راتلونکو پلانونو او نورو مسایلو په اړه خبرې کوم له ښاغلي شینواری څخه مې د مرکه په پایل کې پوښتنه وکړه چې ترکیه ته کله راغلی او اوس څه کار کوي
زه خو تقریبا زما خپل اوس خو فعلاً هیڅ کار نه کوم ترکیه کې ما دا یو مې شي چې راغلی ما ترکیه ته نو دلته هیڅ کار نه کوم او افغانستان کې مو د انسټیټیوټ چارې او د ځوانانو علي چارې دا مې پر مخ وړي اوس فعلاً کوم کار نه کوم
شنوره صاحب زغوارم له تاسو لګزیات وورم په ترکیه کې تاسو څه کوي وختونه په څه تیروي
او والا اورور زه خو هیڅ نه کوم تقریبا یو میاشت مو شو چې راغلی ما په ترکیه کې فعلاً کار مار نه کوم
د څه لپاره راغلی است ترکیه ته
والا هلته لګ دا څه چې دا کارونه زمونږ د انسټیټیوټ چارې لګ خراب شي د نوې حکومت سره نو کوم خلک چې مونږه سره هغه چې په حکومت کې تنخواګانې لرلې نورمو کار سیستمونه خو نو کله چې دا نوی نظام راغی د خلکو اقتصاد ډېر زیات خراب شو ځکه تاسو ته پته ده چې د انسټیټیوټ او د پوهنتون مخ ته وړل دا ډېر روپۍ غواړي نو ما هماغه و چې دغه نوی نظام راغله مونږ سره محصلینو هغه دویم سیمستر دریم سیمستر کې خپلې زده کړې پریخود نظمنگا دغه انسټیټیوټ یو سکوت حالات تلاړ یعنی بس سکوت شو مصارف ډیرو او دغه نه شو پوره کولای مصارف یې نه شو پوره کولای
د دې انسټیټیوټ په باب یو څه نور راته ووایاست د څه شي انسټیټیوټ وو او د څه لپاره جوړ شوی وو
دا ډاکټر ارشد د طبي علومو انسټیټیوټ زما پلار شهید ډاکټر ارشد به تاسو پیژاندل نوموتی ډاکټر وو کله کله به امریکا غږ آشنا راډیو سره به خپرونې کولې بیا چې هغه وفات شو ما وغوښتل چې د هغې نوم د ژوندي ساتلو دپاره هغې په نوم باندې یو انسټیټیوټ جوړ شوم روغتیایي علومو انسټیټیوټ وو چې دې کې پروتیز نرسنګ قابلګي ټیکنالوژي فارمیسي پنځه څانګې مونږ راجستر لرو د وزارت نه نو بیا ما هغه پنځه نوي کې جوړ کړ دلته ما ډېر خلک وو غریب وو هلکان وو جینکۍ وې نو هغه ما دلته په ډېرو ټولنو سره قرارداد کړ خلک ما فری نیوه په نیمه تخفیف ما نیوه ډېر چې غریب وو هغه ما فری نیوه نو هماغه وو چې مونږ مخکې روان وو ډېر ښه سیستم روان وو بس دغه نوي نظام سره بیا مطلب مشکل پیدا کړ د خلکو اقتصادي ستونزې پیدا شي نو بیا اقتصاد خراب شو نو انسټیټیوټ هم سکوت حالات ته لاړ
د انسټیټیوټ کې د شاګردانو د څه شي درسونه ویل یعنی کوم مزامین تاسو درس ورکول
زه خپل یعنی مطلب عمومي رئیس او مکان ما درس نه ورکاو مون سر نور استادانو لکه مطلب ما نیولې په ساتوار باندې یو نیم څل 200 روپۍ یعنی ما ورته ورکولې نو خپل از کنټرولر هم د دې ټول انسټیټیوټ د غچ چاري او سمبالول او مخته وړل دا ټول ما سره دا انسټیټیوټ په 1993 کې ما جوړ کړی دی صرف ما د پلار قانون جوړ کړی چې خلکو غریب او خلک بے وزله نو ما ټول تقریبا ما 14 ټولنو سره قرارداد کړی دی په 50% په نیمه تخفیف او هغه خلک چې به واقعاً غریب وو ما به هغه څارله زه به مطلب ملک نه به پوښتنه کړه هغونه پوښتنه کړه هغه ما پری نیوله یعنی مطلب ما پری روزله 2 کاله او 3 کاله هغه خلک
څومره زده کوونکي ستاسو له دې انسټیټیوټ نه فارغان شول په مجموع کې
یا مجموع کې به تقریبا د 2000 نیم زره خوشا د ماتلینو دا اوس مې انسټیټیوټ نه فارغ شوی د کې دې د سیس واسي نه لاره دومره دا چې خلک دې تاسو ته اځه پته لګیږي د افغانستان چې ماته به دا چې خلک راتله چې یعنی شپې ته کلو ته عمر رسیدل او هغه سره به دا شوق چې زه باید یا سوال سمپاس یا پنځه سمپاس تی بي زده کړې وکړم نو هغه سره مطلب ما همکاري کړې د فارغان شوی شپې ته کلو پنځه شپې ته کالا ما تلین مال رلا
کوم د څه شي درسونه ویلې دې کوم رښتو
لکه قابلګي شو نرسنګ شو ټیکنالوژي شو پروتیس شو دا پنځه رښتې موږ د وزارت نه راجستر لرلې دغه کې موږ فعالیت کاو لکه جواز موږ ته د پنځه رښتو راکړو
او د دې فعالیت یوازې په ننګرهار ولایت کې محدود وو کې د ختیځ نور ولایتونو ته هم
دا موږ یو جواب لرو خو به موږ څنګه سره جوړې کړې ویل که ما په مارکو کې څنګه لرله خپل مشرانو باندې غوښتنه وکړه چې باید دلته خلک غریب دي ته یو څنګه خلاص کړي همداسې مونډره کې ما څنګه لرله هلته مشرانو غوښتنه وکړه باید دلته یو څنګه خلاص کړی مونږ دغه لورانې او زامن هلته نشي تللی ځکه مصارف ډېر دي جلال آباد ته ځي او هلته اتاق نیسي او هلته بیا ځان ته تقریبا صرف د اتاق او تګ راتګ خرچه یې د میاشتې 4000 روپۍ راځي نو بیا هماغه وو چې د هغو په غوښتنه ما مارکو کې څنګه خلاص کړم مومندره کې هلته مو فعالیتونه کوله
اوس مو هغه انسټیټیوټ چاته پریښی بند دی که لا هم فعال دی
نا اوس هغه انسټیټیوټ یعنی بند کړی دی بند دی
انسټیټیوټ په کوم ځای کې وو او څومره محصلان یې درلودل
دا انسټیټیوټ مرکزیت یې چې په ننګرهار کې وو یو څنګه په مارکو کې وو یو مندره کې وو تقریبا مونږ زرو خوښه محصلین لر پیلن او وزره تزر خوښه مونږ فارغ کړی په دې بخش کې
هغه انسټیټیوټ هم سپات شو او تاسو د خواته ترکیه ته راغلاست په کوم هدف؟
او هغه هم هغه سپات شو د دې خواته ترکیه خواته راغلم.
یعنی هدف تاسو څه بل اخر په کوم امید په کوم نیت باندې د خواته راووتې؟
والا دا سيو چال تستونځي مشکلات ډېر زیات شونه، مطلب وختم چې راشو ترکیه ته او د ترکیه خوانه یا جرمنی یا بل نغمر تلاش یار عمر خوی نو په دې امید راوتلی و نو ګوره چې څه کیږي.
که یو ورځ بیرته په افغانستان کې سوله راځي او تاسو بیرته هیواد ته راستانه شئ، بیا هم په پام کې لری یا په نظر کې مودی یا هیله لری چې دغه انسټیټیوټ بیا یو ځل بیا را ژوندۍ کړي؟
یاره نه، پلان کې نه لرم، ځکه زما زړه چې دی هغه دغه شو مات شو، کوم فعالیتونه او کوم دغه چې ما کول ډېر شوق ما کول او بیخي یعنی زه به سهار وخته پاڅېدم خپل انسټیټیوټ ته به تلم، هلته به محصلینو باندې ګرځېدم څه ستونزه څه مشکل، استادانو ته به مې وویل چې یو منټ باید تاسو ناوخته نه کړئ، خپل درسي سیستم ته باید په وخت لاړ شئ، همداسې به مو نمایندګانو سره مجلسونه کول. ډېر په شوق باندې مې شروع کړی او ټول کارونه ډېر په شوق شروع کړي، هر شي ته ما ټایم ورکړی، ولې زما هغه کمې هیلې وې زما کوم ارمانونه وو هغه پاتې شو، نو بیا د فعالیت
دغه نلارمه. په داسې حالاتو کې مال ځینو کسانو سره چې خبرې کړې دي پخوا چې کله داسې هیلې د دوی خاورې شوې دي، نو بیا ټوله هڅه یې دا وي چې که په راتلونکي کې یو فرصت ورته برابر شي بیا خپلې همغې هیلې ته ځان ورسوي. تاسو ولې برعکس فکر کوئ؟
بس افغانستان ټول هیلې چې دي نیمګړې دي، ځکه هر انسان چې د ځان ته کار سیستم جوړ کړي هغه هیڅ یو حکومت نه یو حکومت پر راشي هغه سکوت شي، نو انسان کې بیا دومره طاقت او دومره روپۍ بیا نه وي ټول عمر انسان سره، ځکه دا روپۍ غواړي سرمایه غواړي، موږ سره نه څوک کومک کوي، نه کوم وکیل موږ سره تیر جمهوریت کې کومک کړی، نه موږ سره کوم بلې موسسې کومک کړی دی، دا خاص ما چلاو د خپل جیب نه ما چلاو. نو دلته په افغانستان کې لاس ورکول نشته، تشویق نشته دی، نو مطلب دا دی چې همکاري نه وي، تشویق نه وي، نو دا خو چلول بیا ټول عمر انسان په یو حال کې نه وي، کله پیسې وي کله نه وي، نو چې همکاري در سره ونه شي د دې چلول بیا ماته زیات مشکل دی، زه یې نشم چلولی.
د ځوانانو د ټولنې کیسه راته ووایاست شنواره صاحب، چې په دې ټولنه کې تاسو څه کول، چا سره مو تماسونه درلودل، هغه ستاسو اصلي کار او دنده څه په دې ټولنه کې؟
دا خدای ته چې د ځوانانو علي شورا خو ډیره خوشوره و او ډیر پرمختګ یې کړی او ډیره ښه روانه و، مونږه د ولسوال نیولې غني خیل ولسوال کمانډان د امنیه همداسې شاروال تر والی پورې تر رئیس جمهور پورې مونږ ناستې لرلې، همدا د خلکو ستونزې د ځوانانو د تعلیم په برخه کې د سیاحت په برخه کې همداسې ټولنیزې نور د خلکو مشکلات په بعضې چا سره به ظلم کېده هغو حق به خوړل کېده د ولس، نو هغه ټولې ستونزې به مونږ راغونډولې، یعنی د ولسوال نه نیولې تر والی پورې به مونږ شریکولې، هغو حق حقوق به مونږ غوښته چې دغه کس سره ولې ظلم شي، د دې حق ولې غوښتل کېږي، دغه کس غریب دی، دغه ته تعلیم په برخه کې دغه جوړ کړی، لکه خلکو سره به پوهنتونونو سره به قراردادونه کوله، نور ډېر سهولتونه مونږ ورته برابر کړي په دې شورا کې.
د دې شورا دندې څه وي؟
والا د دې شورا خو ډېر صلاحیت لري، مطلب مونږ یو کس چې زمونږ عمومي مشر چې خیر رحمان چې هغه مستقیماً هر سره روابط لرل، او د دې هر شي کې مطلب ځوانانو ته لارښوونه کول، د تعلیم په باره کې نور د ولس حق حقوق پوښتل د ولسوال او د قومندان نه، نو ډېر صلاحیتونه یې ورکړي، خو مطلب مونږ تقریبا یو کال کار وکړ، یو کال بعد بیا مطلب دغه حکومت سکوت شو، هغه کوم دغه چې زمونږ پروګرامونه هغه نیمګړی پاتې شو.
اوس له دې ځایه له هغو ځوانانو سره چې تاسو په تماس کې وي اړیکه لرئ که ټول اړیکې مو پرې شوي دي؟
نه اوس هم ټولې اړیکې پرې شوي دي، بس نوی حکومت چې راغی هغه موږ ته بس ځواب راکړه، اوس اړیکې نه لرو.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستاسو پلار په افغانستان کې شهید شوی و، ستاسو د پلار د مرګ علت څه و؟
زما پلار خو ډاکټر اشرف تومیده د غنی خیلو یو نوموتی ډاکټر و، امریکا هغه ګشنه ردي سره یې خپله کله کله مرا دغه خپرونې کولې. نه پوهېږو یو لوړ شخصیت و، هېڅ نتیجې باندې پوه نه شو چې دا څنګه چلو چا ویشت څه خبره وه، خو بس لار خپل کلینیک ته روان و، صبح کې خلک ورته رامشته شوي پنځه کسه او د موټر یې کیستې او ویشتلی و.
دا د کوم کال کیسه ده؟ دا پیښه څه وخت شوې وه؟
دا تقریبا اووه کاله مخکې دوه نوي برازي نو هغهلته خلکو ته ډېر امکانات جوړ کړي، ډېر زیات غریب به راټول و، تقریبا د ورځې یو نیم سل مریضان لیده، ټول پری و پیس نو، نو خلک ډېر زیات تر خوشحاله و، ټول شینوارو ته خدمت کړی دی، هلته ډېر زیات یې خدمت کړی خلکو ته غریبو ته.
ستاسو پلار په کوم دلیل یا په څه جرم وژل شوی دی؟
بس په جرم خو یې تر اوسه نه پوه شوي، خو بس دغه بعض راډیوګانو سره یې مرکې مرکې کولې لکه امریکا غږ نورو راډیوګانو سره، نو نه پوهېږي خو په دغه جرم باندې وژل شوی نو کېدای شي نور، خو هېڅ کومه دښمني نه لرله. بل پلار مې داسې سړی نه و، یعنې مطلب ټول خلک پرې خوشحاله و، هر چا سره یې ښه کړي دي او ډېر یو بیل لکم سړی و، هېڅ چا سره یې بده خبر هم تر اوسه نه ده کړې.
په هغه ورځ چې ستاسو پلار وویشتل شو، تاسو ته یاد دي څه ډول پېښه وه، څه رقم پېښه شوه؟ هغه کیسه راته وکړي.
ولا ډېره دردونکې پېښه وه، زه به دوبه زما پلار او زما ورور به مخکې تله، خپل هسپتال هم لرل، نو زه به وروسته ورتلم، کله زه ناست وم اوس مې یادېږي یو تره زوی مې راغی ویل چې دغه چا ویشته، کاکا چا ویشته، بس دې کې مې منډه کړه، منډې 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 منډې، تقریبا زه په ځان نه یم پوه شوی، یو ګنټه مزل ما همداسې کړی، خو چې هسپتال ورغلم دا پروت و، کلمې ویلې او ذکر یې شروع کړی و، په همدې ورځ باندې مې روژه و، نو ما ته یې وویل چې هېڅ خبره نشته، مه وارخطا کېږئ، خبرې را سره کولې، خو بس تا ته پته ده هلته د ډاکټرانو نه کوم بوته و، ډاکټران کمزوري دي، دې دغه وینه دلته دغه شوی وه، پرام شوی وه، وخت یې ډېر وشو، نو چې بیا یو ګنټه وروسته موږ روان کړ، نو غازی امان الله خان سره یې سا ورکړه او شهید شو.
د راتلونکي لپاره څه پلان لري؟
ولا راتلونکي ته خو موږ ډېر امیدونه و، یعنې ډېر زیات امیدونه ورته لرله، زموږ کوم امیدونه چې و، زموږ کوم دغه چې و، هغه اوس فعلا اوبو باندې لاهو شو، امیدونه خو ډېر زیات و، خو هغه ټول لاهو شو، نو بس څه امید لرو، نو بس
مگر یو پلان خو به د خپل راتلونکي ژوند لپاره لري،
نو بس پلان به همدا پلان دی چې بس جرمني ته ورسېدو، کوم پلانونه چې موږ لرل او هغه مخکې روان کړي وو هغه ټول پات شو افغانستان کې، نو دې نه مخکې به ګورو څه کېږي.
او څومره درس مو ویلی؟ په کوم ځای کې مو درس ویلی؟
زه خپله په دغه کې به حقوق مو ویلی دي، هلته خو
یو څوک چې په یو پردي وطن کې اوسیږي خو د ژوند د تیرولو لپاره یو اندازه پیسې او لګښت یو څه ته ضرورت لري، تاسو څه کوئ؟
ولا اوس خو فعلا یو څه خپله شخصي دغه لرم، سرمایه لرم، خو انشاءالله پلان لرم چې یو سیستم جوړ کړم ځان ته، نو داسې خوشي به نه کېږي، ځکه کورنۍ او ټول دغه امیدونه موږ ته دي. نو
تاسو ویل کورنۍ واده مو کړی، ماشومان لرئ؟
او واده مې کړی، پنځه ماشومان لرم، درې زامن دي، دوه لوڼې دي.
هغو دلته په ترکیه کې درسره اوسي که په افغانستان کې پاتې دي؟
نه هغو افغانستان کې دي، زه فعلا ترکیه ته راغلی یم، هغو هلته دي.
له ماشومانو سره کورنۍ سره په تماس کې یاست؟
او کورنۍ ماشومانو سره تماس نیسم، هغو احوال او پوښتنه کوم، نو بس خپل ستونزي مشکلات سره شریکو یا څه وي حل لار ورته پیدا کو.
ماشومان مو څو کلن دي او تاسو کله خبرې ورسره کوئ؟
او ماشومان سره خبرې کوم. مشر زوی مې 12 کلن دی، پسی 9 کلن دی، او بیا ما لور دا 9 کلو او پسی 4 کلو، دو یو کال اخیرنه زوی مې چې دی 1 کلن دی.
خبرې ورسره کوئ کله کله؟
پوښتنه کوو او زما پوښتنه کوي، نو تر دې دمه ښه دي، مشکل نشته.
مطلب کله چې له هغو سره تاسو خبرې کوئ پوښتنه نه درنه کوي چې تاسو چیرته یاست او ولې دوی ته نږدې نه یی؟
ولې نه ولا ډېر زیات خوابدي دي، هره ورځ په زنګونه وي، ځکه چې ورته پوښتنه کوي چې څنګه چل دی، څه خبرې دي، چیرته یاست، خو بس څه وکړو، دغسې مشکلات زموږ په وطن باندې راغله، ستونزې راغلې، بس موږ ته هم کورنۍ یادېږي، هم بچي راته یادېږي، نو هغو هم تماس نیسي موږ سره، حتماً ورځ کې دوه درې پیرې سره خبرې کوو.
ترکیه ته مو په کومه لار ځان راورسوو؟
ترکیه ته خو داسې وو چې د ویزې ما ډېر کوشش وکړو، ویزې بندې وي، بیا ما لاره کې بعضې مشکلات مو، خو بس تر دې ځایه را رسېدلی. زه خو لږ خراړم، خو بیا ما سره بعضې ځوانانو هغو سره ډېر زیات ظلمونه شوي، یعنی ډوډۍ نه وه ورکړ شوي، نو هغو وال شوي په چاقوانو باندې، ډېر زیات ظلمونه کاندي دا قاچاقباران زموږ د افغانانو سره، ډېر دومره کړولي وو، دومره دردولي وو چې یعنی مطلب په واوره کې اچولي وو، د هغو هغه ډوډۍ نه وه، بخارۍ نه وي، هغوی ډېر زیات ځورولي وو په دې لاره کې.
په قاچاقبر باندې اعتماد کولای شي؟
نه، هیڅ کلم نه. قاچاقبر باندې باید، زما پیغام دی چې هیڅوک باید قاچاقبر باندې اعتماد باور ونه لري، ځکه دا ډېر زیات دروغ وایي. زموږ ډېر افغانان په همدغه ایران او ترکیه مرز کې ډېر مړه شو، ډېر ورک دي، یعنی بیخي هلته کورنۍ په دې په تمه چې زه دا به ترکیه یا دیزی ته رسېدلې، یا هغه املته هدیره جوړه شوی، هر افغان چې مړ کیږي املته خخې مونږ سره مرګره، او هغه مونږ سره راته غي ویل چې ما په خپل سترګو 15 جسدونه ولید چې هلته فراته، خو زه دومره واله او ما چې ما کې دومره تاب نو چې هغه ما راوچته کړه، او ما املته پرې خو ده.
په ترکیه کې د زلزلې په ورځ تاسو په کوم ځای کې وی؟
نه، زلزلې نه مونږ لري وو، یعنی مطلب انکاره کې وو زلزله، وا خو دومره نه وا لکه دغه نور ولایتونو کې چې خرابې نه کړې او خلکو ته زیانونه رسولې دي.
کله چې زلزله وشوله، تاسو وایي چې تاسو په انقره کې وای، مګر ستاسو عزیزان، دوستان، ملګري په هغو ځایونو کې وو چې هلته زلزلې وځپل؟
او تقریبا هلته خو تر سلو زیات افغانان زخمیان شوي دي، شهیدان شوي دي، تر سلو زیات کورونه د افغانانو وران شوي دي، افغانانو ته ډېر زیات نقصان رسولی دی. زه خو خپله په انقره کې وم، په انقره کې دومره زلزله نه وه، خو افغانانو ته یې نقصان رسولی دی دغه لسو ښارونو کې.
دقیقا راته ویلی شئ چې داسې کوم څوک پیژنئ چې له دې زلزلې نه زیانمن شوی وي؟
او دا څه کسانو هملته په لیلیه کې اوسېده، پوهنتون یې ویل، هغو لیلیه هم خرابه شوې ده، هغو بیا فعلاً په جومات کې دي، نو مطلب هلته جومات تر راغون شوي دي، او هملته دا څو شپې هملته پراته دي.
که مو تګ د جرمني خواته لکه څنګه چې تاسو پلان ځان ته جوړ کړی، که هغې خواته ونه شي، بدیل پلان مو څه دی، څه کوئ؟
نو چې ونه شو، بس بیا به همدلته ترکیه کې پاتې کیږو، ځان ته به سیستم جوړو، د کار د ژوند زندګۍ همداسې خو هم نه کیږي، ځکه کورنۍ ده، ماشومان دي، او څه خو باید ورته وکړو، نو دلته به بیا ترکیه کې سیستم جوړو او کار سیستم به ځان ته برابرو.
په دغه ځای کې چې تاسو اوسېږئ، څومره نور افغانان در سره دي؟
دلته ما سره تقریبا 8 کسه افغانان دي، او دلته تقریبا 2 کلو دلته اوسېږي، خپل ځای دی، خپل کور دی، نو هغو هم دلته خیاطي کوي، صبح ځي، ماښام راځي.
تاسو هم له هغو سره کار کوئ که نه؟ اوزګار یاست؟
نعم زه فعلا وزګار یم کوم کار اوسه پورې نه کوم د خپلو کارونو ته په تمه یم نو دې یو ځل پته ولګېږي چې څنګه کېږي نو بیا به هغې نه وروسته مونږ تصمیم نیسو لکه زما کارونه جریان کې دي چې هغې پته نه یې لګېدلي نو زه به څه کار وکړم لکه که دا کار بیا را مخکې شي بیا نه کېږي خپلو کارونو ته تمه یم.
په افغانستان کې چې کله اوسېده هلته مو ژوند کوو دغه وخت خاطرات په دې مهاجرت کې دریا دیږي
ولی نه هلته خو ډېر خوږ ژوند و زمونږ ډېر خوږ ژوند و هره شپه باندې بعضې ملګري زما جرمني امریکا دغه ځایونو کې دي هره شپه سره تماسونه نیسو هغه خوږې خاطرې سره یادوو ډېر ښکلی ژوند و ډېر ښایسته ژوند و یو بل سره مینه وه یو بل سره تګ راتګ و نو مطلب د کلي ژوند او د مسافری ژوند کې ډېر فرق وي کلي کې مینه یې محبت یې یو بل پوښتنه یې او دلته بیا خارج کې چې څومره کېږي بیا خو مینه کمیږي نو ډېر ښایسته ژوند و ډېر ښکلی ژوند و پسې خفه یو او پسې ځورېږو هره شپه یې یاد ته راولو او پرې خبرې کوو.
ماشومان مو تاسو ویل چې مشر زوی مو 12 کلن دی او همداسې په ترتیب سره دوه نور ماشومان هم لري جمن درې هغو ښوونځیو ته ځي تاسو مطمئن یاست چې به درس نه دی پاتې؟
تقریبا دا یو کال یو نیم کال به شي چې به درس دی نو چې مکتب ته نه ځي ځکه هلته بعضې ستونزې مشکلات شته دی که نه چې مکتب ته اوسه پورې نه ځي.
نو کله مو دا فکر کړی چې تاسو د دې ماشومانو د پلار په توګه یو انسټیټیوټ چلاو د یو تعلیمي مرکز مشري مو کوله او خپل ماشومان مو به تعلیمه پاتې دي؟
ولنه زه ډیر زیات او ډیر زیات دردیږم ډیر زیات کړیږم یو سیکنډ چې دا غو باندې تیریږي به درس هم ماته ډیر زیات زور راکوي ځکه دا خو د دوی آینده خرابیږي او دوی ته بیا آینده کې ډیر زیات مشکل جوړیږي یو ملت دا غو همداسې تیریږي زه ډېر سخت په دردیږم ډېر سخت کړیږم نو بس حالات دغسې په وطن باندې راغله انشاءالله چې یو سیستم به هغو ته هم جوړو چې د وطن یې راوباسو دلته ورته کوم قوي سیستم د مکتب او دغه کورسونو هغه او دغه ټول ورته جوړ کړو نو بس په همدغه باندې لګیا د مسافرۍ شپې ورځې د همدغو دپاره سبا کوو چې آینده بچی مو مکتبونه وایي تحصیل وکاندي د وطن خدمتګار جوړ شي وطن ته یو څه وکاندي په همدغه باندې لګیا یو.
سمیع الله شینواری ډېره زیاته مننه له تاسو نه چې په دې خپرونه کې له موږ سره میلمانه وایي.
ازادي رادیو له تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو ملګری ده. ازادي رادیو د ماخم لو شپګو د سهار تر شپګو بجو پورې پر منځنۍ او چپو 12 شپګنوي او د سهار لو د ماخم تر و پر لنډو چپو 19 یويشت او 15 موندلای شي. زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
Come on. دنیا ویز پستای ما دنیا ویز پستای ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبای ما دستات روبای ما پری بدی تر مرگم کم دستات روبای پری بدی تر مرگم کم دستات روبای उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे उसमें निगार निश्वे इनका इकरार निश्वे फटफट कर देगे वाके तल सदा अव्यार फटफट कर देगे वाके तल सदा अव्यार दसमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे दसमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे उम्र में तेर शुकुर ढोल दे इंतजार सारा उम्र में तेर पूरा टोल दे इंतजार सारा चलोवल कबीरा सरा तिलपतुपु सरित तिलपतुपु सरित नलरी सरखमन सादाज रंग दिल भरित दाज रंग दिल भरित नलरी सरखमन सादाज रंग दिल भरित नलरी सरखमन सादाज रंग दिल भरित मददगार निश्वे हमके पकार निश्वे मददगार निश्वे हमके पकार निश्वे चौदल दिन क्रमुश रखा दीदार सरा चौदल दिन क्रमुश रखा दीदार सरा दसमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे दसमा यार निश्वे दमा दिलदार निश्वे उम्र में तिर शुगुर टोल दे इंतजार सरा